په کابل کې د سهار 9 بجې سوه. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1499 کال د سنبلې 9 چې د 2020 کال د سپتمبر 9 سره سم ده. په دې سهارنۍ خبري مجلې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خوشی سوي بندیانو پر شمیر لانجه لا هم ظاهرا نه ده خبره سوي. په دې اړه راپور لرو. نو راپورونه هم اوریدل سي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه زه فریبا ظاهر وړاندې کوم. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړه. د ملي اردو 209 شاین قول اردو وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي دي او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ شوی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. د خبرونو تفصیل. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هېواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي، د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ترامپ نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان هم وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو د اعلان دقیق نیټه نه ده ښودل سوې. اوس مهال شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت اکسیوس خبری آژانس سره ویل و چې په افغانستان کې به د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د ملي اردو 209 شاین قول اردو ویلي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل سوي دي. د خبر پرون په یوه خبر پاڼه کې خپور سوی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوالو طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د ملي اردو پر ځواکونو د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پیل د هڅو خبرې کېږي، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. اروپایي ټولنې او کاناډا په وروستیو کې له دې کبله اندېښنه نو شوده او وی ویل چې د تشدد زیاتوالی د سولې بهیر کمزوري کوي. په کابل کې د شپږیزي لیگ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه په ورځ پیل شوی، ټاکل شوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د ماپشین په 1:30 بجه د مس عینک اتلان د سپین غره لزمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزي لیگ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې پر وخت سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیسبوک په دې لاندې یادښت کې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسلوال کړکۍ چاو جګړه روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حمله او له ښوونځیو د مورچلو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اخیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله مخکې د قطر استازو او د امنیت شورا ته وړاندې کړی و چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 1/24 غړو لاسلیک کړی دی. خو ملګرو ملتونو وایي چې د نړۍ په 10 هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حمله کېږي او په لږ تر لږه 4 هیوادونو لا هم له تعلیمي مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حملې شوې دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایرس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او ادعا کوي چې د دې وایرس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د رپورټونو پر اساس په روسیا کې تر یو میلیون زیات کسان د کورونا وایرس له کبله په COVID-19 ناروغۍ اخته شوي او تر 8000 زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي. روسي چارواکو ویلي په نږدې وخت کې به د دې هېواد لیرې پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږد بهیر پیل سي. زیات شمېر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور ابتدائي محکمه پرون یو سوي کس د محکمه په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او 10 کلن دی. د هغه د محکمه بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی و. پرویز د هغه کارخانه د مدیر لخوا تور پورې سوی چې د اسلام او د پیغمبر په اړه لسپکاوي پیغامونه ور استولې دي. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمه د حکم په وړاندې به استیناف وغواړي. هغه ویلي چې پرویز ځان بې ګناه ګڼي او تورونه یې رد کړي دي. پرویز آصف ویلي چې مدیر یې هغه د اسلام منلو ته اړ کاوه او کله چې د انکار وکړ اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تورې ور پورې کړ. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.8 ټیټي 8.3. هرات به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 6.8 ټیټي 10. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3.8 ټیټي 14. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټي 19. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټي 14.
د هوا حالات مولا ناجی صافی واردل وړاندې په خبرونه کې. د بندیانو د تبادلې په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونې.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې هیڅ یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې د یونیسف مسؤلین سوایي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشې شوه او د ژوند په رنګونو کې د یو لاسي پلورون کې د ژوند لاند انځور.
که درته وایي چې رښتیا مې پوښتي په کال کې به غوښه څه کنه نه کوي. اس که چیرې د چا خیرات مهرات یې اورته راشي آیا ځان ده خبره ده که له خپل جبنه مروره حرامه ده چې ورور پیسې پرې ورکړي دي نیش کولی نسو.
دا مجله مو تر ونیمو په جوده. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لانه د څرګنده. په داسې حال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشې سوي، حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سرته رسولی او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې بندې کړي او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولنډ پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی سوی دي او طالبان دي نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم وردک د یو ټویټ په اړه سره شریک کړ. نعیم وردک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی سوی چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل لځم سره مخامخ سوي دی. ورتک په دې ټویټ کې هم دا راز لیکلی چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي وای او دوی به هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادۍ پر سر یې لانجه وه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د استولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولسته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران یې له بند څخه آزاد کړی او هیڅ یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشې کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی و او ویلي و چې په افغانستان کې یې د دې هیوادونو وګړي وژلي دي. خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مقرر نوایي چې پلاوه یې هر غړي د سولې د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سل تنه بندیان لا نه دي خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلي او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شونې ورځې د خوندیتوب ورسته. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ناامنۍ او جګړو له امله د هیواد څخه باندې 3 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې څخه باندې 6 سلنه یې نجونې دي. دا اول وار دی چې دغه ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین راپور کوي.
نن د سپتمبر 9 له حملو نه د ښوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 اویا میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ یې اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د سولې لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 6 سلنه نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، ناامنۍ، بېوزلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېری په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16,000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغېزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغېزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د وسنوي نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغېز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړیزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په همدال کې ملګری ملتونه وایي چې د نړۍ په 30 هیوادونو کې په سیستماتیک ډول حمله کیږي او په لږ تر لږه 30 هیوادونو کې له حمله تعلیمي مرکزونو څخه د پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل کیږي. ملګری ملتونه دا هم وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 30 هیوادونو کې زده کوونکي د جګړې لپاره استخدام شوي دي. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو یې زیاتې حملې شوي دي. دوستانو، زموږ خبري مجله لا هم دوام لري. وړاندې په خبرونه کې د احمد شیبر څخه وورو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلوماټ خبرونې ایران ته د هند د دفاع وزیر د روانې اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې له خپل ایراني سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډیلي د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلوماټ لیکي چې د هند دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوی ډیلی په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوی ډیلی په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یو انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. دا انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه لټولو لوبو منع کړی او علت دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزې لیګ پر مهال د ملي ټیم له یو لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خرابه لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو ورځنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکي دنده ترسره کړې ده او د همپالنې په نوم د کرکټ له یو خصوصي اکاډمۍ سره د مشر روزونکي دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی، خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګېد چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د 16 کلونو په مخه له لوبو منع شو.
له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر یې د ایراني ځواکونو له ډزو وروسته اور واخیست او بیا په ټپي حالت کې په روغتون کې هم ځنځیر او زولانه پروت وایي، په افغانستان کې کار نسته نو مجبور دی هرې سختۍ ته غاړه کېږدي. خان محمد سین له دغه ځوان اکرم نومې سره د خبرو پر مټ دا راپور چمتو کړی. په ګډه به یې سره واورو چې د اکرم په ژغ پیلېږي.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مو کتل او را باندې بل د چا کومک نه را سره کوي ایرانیا.
ځینی افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګون حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او نامنې علامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کېږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپل ملګرو د مړینې، سوځېدو او ټپي کېدو شاهد نو موړه هم په دغه پیخه کې ټپي شوی وو چې اوس په ماته پخه او نیم سوځېدلې ځان بیرته د کابل په ګلداري ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ، دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وای کله چې پسد شم ګورم چې په یو روختون کې بستر یم د ځان ډیره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلې موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تن غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست تو را به خدا کمې آب بیاورید افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده
دا دکانی کو زه خپله سپین ږیره یم زه یې په دکانی نه سم کولی تش دکانۍ باندې خو نه کور چلیږي او نه روزګار کېږي زه ظلم ورسره اوس په اور کې اوس دلته م تازه وي که دلته م چا غم ونه خوړ سي ازا ښه ده یا بده دلته م په خپلو پیسو باندې تازه وي ورته وکوله
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته راتلونکی مې نه جوړیږي مجبور یم هرې سختې ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د راستنېدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو کې څنګه نه به چې تکر مریض راغی
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګولا وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
سم شخلا زده رادیو اوری دوستانو در زده رادیو خبرونی هر اورز در سهر لود ماشم ترو بجه پر منزانی چپا دولست اشپشنوی او دایفن پر سال اشاره پینزه چپا پا چول افغانستان کی صاف آوازی اوری دلیسی ورزوی و نریوال موضوع تا پا ایران کی پر شدو ده هجاب ده اجبار مخالف فعال مریم شریعت مداری پرون ترتو ساعتون توقیف روست خوشی سوا شریعت مداری ده سپتمبر پر اوم پر انستاگرام پا و پیغام کلی کلی وچی پا ترکی کی پولیسونی ولده فرشته جلالزی ده دی راپور نور جزیات را کبی
په ایران کې پر ښځو د حجاب د اجبار مخالفه فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشې سوه کله چې هغه ونیول سوه ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې شاید د ترکیې پولیس هغه ایران ته مسترده کړي هغې د دوشنبې په ورځ پر انسټاګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي هغې پر انسټاګرام پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د نیول کېدو خبر یې خپور کړي او ټول نړۍ ته یې ورسوي مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې وه چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټیکري له سره لرې کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد یې اعتراض وکړ هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼی نوم ورکړ سوی دی د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنې کړي دي مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یو کال زندان محکومه شوې وه په ترکیه کې د هغې وکیل موسا بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او و میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه د هغه وکیل د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخی راډیو فرزا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوې وه او دا لانه د څرګنده چې د هغه د پناه غوښتنه منل سوې کرت سوې ده په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم شورست
مانیمنت ایتس یو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زره د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
به هم د ازادي رادیو سره نه خبري مجله اورید اوس په مهمو خبرونو سرچې کې باور. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي. د دې اعلان د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویل سوي. اوسمهال شاوخوا 1600 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دېره دي. د ملي اردو 209 شاین قول اردو وایي د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل سوي دي. دا خبر پرون په یو خبر پاڼه کې خپور شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د شپږیزې لیگ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوي، ټاکل سوي چې نن د سهار په 9:30 بجو د امو نهنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس عینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلوبه د سپتمبر په 14 ده. ملګر ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوال پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویش ته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایرس پر ضد د سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایرس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. زیات شمېر ساينس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوایي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او 10 کلن دی. دا غد محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی و. او سم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوي؟
نوروز بازار ساتيري شاين دی ولکه شیطان شي دی ورور چارجر دی ګوشه کیری چارجر لینونه دی بس دغه شي خرسو غریبی دی ورور سو کو
دا شیطان شاين دی ولې ورته وایل
دی شیطان شاين خل دینه مو څه پیدا واخلي ورور ګوشه کنه مو څه پیدا واخلي
شیطان شاين دی ولې خرڅوي
خو بس بچان نه راځلو مزدوري د کار بلټ کار کولای نو سو بچان خو غواړي
د څنګه دا کار کیږي کور په چلیږي کنه
ډیره مشکل
نو ولې بل کار نه کوي
شوګر تکلیف لرم شوګر تکلیف لرم بل کار کولای نه سو
مخکې کوم کار کوو
مخکې دکانداري کړې برمه مشینو کار مکړای وو ویس کال مې برمه مشینو نشلولې
نو څنګه هغه وخت ژوند جوړو
یغه وخت بالکل خو
دسته ناروغ شوی دا کار کوي
ناروغ شوی مل نور د شدرنی مزدوری نو خبره وته دا غسپک مزدوری د ورور غیز لوتاک نه راو زوی مسافر دلته کینو
کور چرته دا
کور زرمات کده
څومره وخت کور ته زه
کور کې نه شته ونی ما د شپې کور ته زو
دک جب زه کور ته خالی جب
یاره خو په میاس کې زور ولګو بس سلور زره تر 5000 نه کور ته نه مطلب
دا خو بیا کلی کې گزاره کیږي کنه ته ډیر مصرف نشته
نو خو گزاره به کور ور دج م م کډورته وای چې رښتیا مې پخته په کال کې به وګه څه کنه دا کوي
سو وای
په کال کې وګه نو آش کچیر د چا خیرات مهرات او رات راش آیا ځان خبره ده کنه لو خپل جب نمرو حرام ده چې ورور سم پیسې په ور کړی دي نس کول نه وسو
اولادونه دم شته
یو بچی ده خپل
ایولو
بچی خپل ده او یو بچی مې وراره در سره نو هغه مې ورور را کړی هغه ما سره ده
وړو کې ده هغه
بس هغه 12 سم کې ده بس
نو ان شاء الله چې هغه کاروبار شروع کړي بیا وستا لاس پس پک شي
بیا به ذاتی دي ما ان شاء الله کار به جوړې کو دي باندې هغه لوی کړه ما ده
خوشاله یې ژوند
نسته خوشالته نسته
دیخی
خوشالته بده نسته چې ورور ظلم روان ده مجبورې دي نو خوشاله بسړې بچی شي صورت ناروغه ده
زن خدای دی خوشاله کډیر مننه
بس کور ودان الله دی تا سره موږ خوشاله لری
دوستانو د نن ورځې سهرنۍ خبري مجله هم دومره و درې مجله جاوید نمی وړاندې کوي شرغله
تشکر